کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه، وخت بخیر. د ازادي رادیو د نیم ساعته خبری مجله ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. د دې خبری مجله په مهمو موضوعاتو کې اوري چې افغانستان نن په رسمي توګه د چابهار بندر له لارې هند ته د خپلو سوداګریزو توکو لیږد پیلوي. د دغه راپور سربیره مو د اقتصادي چارو له کارپو سره مرکه هم کړې. د دې تر څنګ د قطر د ناستې په اړه هم یو راپور لرو، خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
سلام. ولسمشر اشرف غنی نن د یو دولتي پلاوی په مشرۍ د نیمروز ولایت مرکز ته ورسید. په افغانستان کې تیر کال په جګړو کې تر بل هر وخت ډیر ملکی وګړي وژل شوی دي، او شمالي کوریا تایید کړی چې د دې هیواد رهبر د امریکا له ولسمشر سره د کتنې لپاره ویتنام ته روان شوی دی. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی نن د یو دولتي پلاوی په مشرۍ د نیمروز ولایت مرکز ته ورسید. ارګ په یو خبر پانه کې وایي ولسمشر غنی به په زرنج ښار کې د چابهار بندر پر لور د افغانستان د تجارتي مالونو د لومړۍ جوپې د حرکت په مراسمو کې ګډون وکړي. جمهوري ریاست وایي ولسمشر به په نیمروز کې له مخاورو، دینی عالمانو، ځوانانو، ښځو او تاجرانو سره هم وګوري. د جمهوری ریاست ویان هارون چخانسوري پرون په کابل کې یو خبری غونډې ته وویل د افغانستان 1500 ټنه صادراتي مالونه به د یک شنبه په ورځ د هند پر لوري حرکت وکړي.
قرار است کې اولین معمولی مواد که تولید افغانستان است از شهر زرنج از طریق راه پل ابریشم بره به چابهار و از چابهار به هند میره. بار اول است که افغانستان بر هند مستقیما از روی زمین و از استفاده از بندر چابهار صادرات میکنه.
چابهار د افغانستان لپاره نړیوالو اوبو ته د رسیدو تر ټولو نږدې او ارزانه لاره بلل کیږي. ملګری ملتونه په یو راپور کې وایي چې تیر کال په افغانستان کې په جګړو کې تر بل هر وخت زیات ملکی وګړي وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما او د ملګرو ملتونو د بشری حقونو دفتر په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې تیر 2013 کال کې لږ تر لږه 3804 ملکیان وژل شوي، چې دا د وړم کال یعنی 2018 کال په پرتله په 311 زیاتوالی ښیي. تیر کال په شخړو کې همداراز 1190 تنه ټپیان شوي دي. راپور کې ویل شوی چې د ماشومانو تلفات هم تقریبا دوه چنده شوی. د طالبانو او داعش په ګډون د دولت ضد وسلوال مخالفان په سلو کې د 3 ملکی تلفاتو مسؤول بلل شوی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له آیرلند سره په لوبه کې 3 نړیوال ریکارډونه مات کړل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د فبروري په 28 له آیرلند سره د شل اووره کرکټ دوهمه نړیواله مسابقه وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډلې په دې لوبه کې 3 نړیوال ریکارډونه مات کړل او 3 نړیوال ریکارډونه یې جوړ کړل. افغانستان نن له آیرلند سره د هند په دیرادون ښار کې 3 شل اووریزه مسابقه کوي. لازادې رادیو خبرونه اوري. شمالي کوریا تایید کړې ده چې د دې هیواد رهبر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د کتنې لپاره ویتنام ته روان شوی دی. د شمالي کوریا دولتي خبری آژانس نن راپور ورکړ چې د دې هیواد مشر مرکچی کیم یونګ چال هم په دې سفر کې له کیم جونګ اون سره ملګری دی. هغه ریلګاډی چې د شمالي کوریا مشران یې لیږدول پرون د چین سرحدي ښار دانګ دونګ ته ورسید او بیا ناوخته یې د ویتنام پر لور حرکت وکړ. د شمالي کوریا د رهبر د سفر پلانونه د دې هیواد د منځوي شوي حکومت لخوا پټ ساتل کیږي. تمه کیږي چې کیم به راروانه چهارشنبه او پنجشنبه له ټرمپ سره وګوري. د دوی بحثونه به له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې پر تصفیه متمرکز وي. د شمالي کوریا رهبر او د امریکا ولسمشر د لومړي ځل لپاره په 13 جون میاشت کې په سنگاپور کې سره وکتل. سعودي عربستان د لومړي ځل لپاره یو ښځه په امریکا کې د سفیر په توګه نومولې ده. د سعودي دولتي رسنیو پرون راپور ورکړ چې شاهزادګۍ ریما بنت بندر بنت سلطان په واشنگتن کې د سعودي عربستان د سفیر په توګه نومول شوې. نوموړی په متحدو ایالاتو کې د سعودي عربستان د پخواني سفیر لور ده. ریما به د ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان د کشر رور شاهزاده خالد بن سلمان پر ځای په امریکا کې سفیره شي. دا ټاکنه په داسې حال کې کیږي چې ریاض هڅه کوي د سعودي خبریال جمال خاشقچی له وژل کېدو وروسته په نړیواله کچه د انتقادونو پر وړاندې مقابله وکړي. ویل کېږي چې خاشقچی په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې دننه د سعودي ایجنټانو لخوا وژل شوی دی. او په هند کې د غیر معیاري شرابو د څښلو په نتیجه کې د مړو شمیر 133 کسانو ته ورسېد. راپورونه وایي چې په شمال ختیځ ایالت اسام کې د دغو شرابو د څښلو له کبله 225 نور کسان په روغتونونو کې بستر دي. په دغه ایالت کې د پولیسو یو چارواکي نن وویل چې قربانیانو د پنجشنبې په ورځ په دوو جلا مواردو کې هغه شراب څښلي چې میتایل الکول پکې ګډ و. د دې کیمیاوي موادو ترکیب په مستقیم ډول د انسان د اعصابو مرکزی سیستم زیانمنوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان نور په وچه کې ایثار هیواد نه بلکې د آسیا په سلور لارې بدل شوی.
پیسې غلا نه دي، سرمایه غلا نه ده، سرمایه د فکر، د عمل او خاصتا د شفافیت لار ناراضي او دلته باید ذهنیت تغییر.
ولسمشر دغه خبره په نیمروز کې د چابهار بندر له لارې هندوستان ته د افغانستان د سوداګریزو توکو د لیږد مراسمو کې وکړه. د راپور سربیره مو د اقتصادي چارو کارپو پوهان بشیر دودیال سره مرکه هم کړې.
بهر ته به له دې طریقه لاره پیدا کړو. دا د افغانانو دپاره، زموږ د اقتصاد دپاره، زموږ د تجارت دپاره یو ډېر ښه زیری ده.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ او یو شمیر پخواني طالب چارواکي د قطر راتلون کې ناستې پایلو ته ډېر هیله مند دي.
زه فکر کوم چې د اوربان مسله او د افغانستان د دولت سره کښېناستلو مسله به بیا هم پر دې باندې ډېر زیات پرمختګ به ونه شي، بالخصوص د اوربان په مسله باندې.
د خارجیانو د وصولو خبره به دغې راشي تېره شوي او په هغه باندې به خبره.
په نړیوالو موضوعاتو کې بیا اوري چې شمالي کوریا تایید کړه چې د دې هیواد ولسمشر کیم جون اون د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د بلې کتنې لپاره ویتنام ته په ریل ګاډي کې حرکت کړی دی. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 13.5 صفه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د هم د خبرونې د سر موضوع د چابهار بندر لاره هندستان ته د افغانستان د سوداګریزو توکو د لیږد مراسم نن په نیمروز ولایت کې ترسره شول. ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دغه مراسمو کې ګډون کړی و. خغلی غنی په زرنج ښار کې د چابهار بندر خواته د افغانستان د تجارتي مالونو د لومړی بستې د لیږد مراسمو ته ویل چې نور افغانستان په وچه کې راګیر هیواد نه بلکې د آسیا په سلور لارې بدل شوی دی. ټاکل شوی ده د افغانستان 1500 ټنه صادراتي مالونه نن یک شنبه د هند پر لورې حرکت وکړي. دغه به نور حال لخپل همکار اکرام الله اکرام نو وخلو چې دغه موضوع تعقیب کړي. د اکرام صاحب مهرباني.
ډېر زیاته مننه وصال صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چابهار سوداګریزو بندر ته د افغان سوداګریزو توکو د لومړني کاروان د لیک په غونډه کې وویل چې افغانستان اوس مهال په وچه کې راګیر یو هیواد هیواد نه دی بلکې د آسیا په څلور لارې بدل شوی دی. همدارس خاغلی غنی د افغانستان صادراتو ته په اشاره سره وویل چې افغانستان اوس یو واردونکي هیواد نه بلکې افغانستان اوس مهال په یو صادرونکي هیواد باندې بدل شوی دی. نوموړي دا هم وویل چې د افغانستان په کلنی ډول باندې د افغانستان اوس مهال د افغانستان صادرات یو میلیارد ډالرو ته رسیدلی دی، او نوموړي هیله خو ده چې دا صادرات به په کلنی ډول دوه میلیارد ډالرو ته ورسیږي. نوموړي دا هم وویل چې افغانستان څلور کاله وړاندې یو جزیره وه، خو نن د افغانستان له موقعیت نه ګټه واخیستل شوه او افغانستان د آسیا په څلور لارې باندې بدل شو.
افغانستان کشور ماهات به خوشکنه است، قلب آسیاست و چارای آسیا بدل شد. افغانستان اب 10 سال پیش و تا 4 سال پیش به حیث یک جزیره وارد دیده می شد که بدون ارتباط باشد. ما امروز موقعیت خود قسمی که بارها خدمتان ذکر کرده بودم، کلانترین سرمایه ما موقعیت ماست و موقعیت ما به یک فرصت بزرگ بدل میشه و از همکاری های ایران و هندوستان تشکر می‌کنم.
وصال سے دی غونډه کې د افغانستان د فائدامي وزیر یما یاری هم خبري وکړې، ویل چې چابهار په سیمه کې د افغان سوداګرو لپاره یو مهم ورزانه لار ده. نو موړي ویل چې په دغه بندر کې اوس مهال 150 افغاني شرکتونه چې د 50 میلیون ډالر پانګونه کړې ده، په دې کې 14 فابریکې جوړې کړې، همدارس درې ګودامونه. او خغلی یما یاری ویل چې نن د یک شنبه په ورځ باندې به درویش کانتینرونو کې بار ټنونه مواد د افغانستان صادرات به د افغانستان نه د چابهار بندر له لارې نه د هند ممبئی ته ورسیږي. نوموړي وویل چې د پاکستان د کراچۍ د سمندر او همداراز د ایران د بندر عباس په پرتله باندې دا لاره چې ده دا 200 کیلومتره نږدې ده، همداراز د 1500 ډالرو نه تر زر ډالرو پوری به هر افغان سوداګر ته چې په دې لار باندې خپل مالونه لیږي په یو کانتینر کې ورته دغه مره پیسې سپما کیږي. نو موړي وویل
بندر چابهار دارای مزیت‌های خوب ترانزیتی برای صادرات و واردات کشور بوده که افغانستان را از انحصار و وابستگی ترانزیتی رهایی بخشیده و زمینه ترانزیت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را فراهم می‌سازد. کاهش مصارف در حمل و نقل اموال و همچنان افزایش مسئولیت محموله ها و رعایت اصول و موازین بین المللی در خصوص انتقال کالا یکی دیگر از مزیت های بندر چابهار تلقی می گردد.
خاغلی یاری دا هم ویل چې دا پروژه د افغانستان، ایران او هندوستان لپاره ډیره زیاته مهمه ده، او همدارس افغانستان د دې لارې نه د آزاد اوبو د نړۍ له آزاد اوبو سره نښلول کیږي. او چابهار بندر پاړی ویل چې دا افغانستان له انحصار خلاصوي په کم لګښت سره او په مسؤلیت سره. د چابهار بندر پروژه په 2014 میلادي کال کې د افغانستان، ایران او هند له لوري ګټې اخیستنې ته وسپارل شو چې د افغانستان د ترانزیت لپاره یو مهمه پروژه بلل کیږي. دا همدار د افغانستان لپاره نړیوالو اوبو ته د رسیدو تر ټولو نږدې او ارزانه لار بلل کیږي. یو شیبل وصال سره چې د افغانستان د خانجان الکوزی چې په دې غونډه کې برخه اخیستې و، د سوداګری خونی رئیس هغه خبرې وکړې، ویل چې په خوا به د دوی نه یوازې د کراچۍ په بندر کې 900 میلیون ډالر د جزیه په شکل باندې اخیستل
کېږي،
مالونه به الته بند پاتې کېدل چې د دې بندر په خلاصېدو سره دا هر څه پای ته ورسېږي.
ډېره زیاته مننه کوم اکرام صاحب. کورم ودان دوستانو، په همدې موضوع تم کېږو د چابهار بندر له لارې د افغانستان د تجارت په اړه، او دا چې دا لاره له کوم اړخه ډېره مهمه ده او اغېز به د افغانستان په سوداګرۍ او اقتصاد څه وي. زما همکار اجمل تورمان د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي له استاد بشیر دودیال سره مرکه کړې ده. ښاغلی دودیال، په سر کې د دغې لارې د ارزښت په اړه خبرې کړې دي.
چابهار بندر او په مجموع کې ورسره نور زمونږ دغه څلور دیول چې بندرونه چې بیا به 15 بندر به زمونږ همدغسې د چابهار بندر سره وصل کېږي، او په دې کې به نیمروز د خیر سره او نیمروز او دلارام دا به د خیر سره د تجارت دغه دیول چې د تجارت یوه مهمه لاره وګرځي. زمونږ په حقیقت کې بهر ته به له دې طریقه لاره پیدا کړو. دا د افغانانو دپاره زمونږ د اقتصاد دپاره او زمونږ د تجارت دپاره یو ډېر ښه زیری ده. او خوشبختي په دې کې ده چې د دې مسیر په آینده کې زمونږ شریکان خصوصا لوی هندوستان چې اوس ورو ورو په آسیا کې یو ښه اقتصادي قدرت نه جوړېږي، زمونږ مسیر د تجارت د دوی خواته ده او دوی زمونږ ډېر ښو قیمتي خامو مواد ته بیا آینده کې ضرورت لري چې هغه یو شمېر صنعتي بوټي دي، طبي بوټي دي، زمونږ تازه وچه میوه ده چې دا ټول قیمتي اجناس دي. او په دغه لاره مونږ ته د دې تجارت نه یوازې دا چې ارزانه تمامېږي، بل مقابل د هغې خوانه د هندوستان نه مونږ ته به هغه باکیفیته محصولات راځي چې تر اوسه متاسفانه زمونږ په مارکیټونو کې ورته ډېر ضرورت و، د مهیا نه و، لکه ادبیاجات، لکه بعضې نور مهم تجارتي اقوام.
بله استاد، د څومره زمونږه اتکا په وی لارې چې په خوا موجوده و راکمولای شي، یو مونږ کولای شو چې مثلا هر خوا د ټولو سره سوداګریز ښه روابط ولرو؟
نو که په مقایسوي ډول یې وګورو، پخوا خو مونږ دغه لور ته په دغه مسیر باندې یوازې د کراچۍ بندر درلودې، هغه واګه دی وچې بندر چې هغه تقریبا د څلوېښت کاله بالکل تقریبا تړلی و. بوله وازه هم کراچی هم واګه چې هغه د وچ بندر او هندستان سره د کراچی چې نور دنیا سره موږ تجارت کوو، دا خو زیاتره وخت موږ سیاسي فشارونو سره به مخامخ شو. دا به موږ تجارت به معمولا بعد هغه د کراچی بندر نه به شکایت درلوده، د افغانانو مالونه به ډېر مهم مهم مالونه په کانتینرونو کې به درې میاشتې څلور میاشتې به هلته د یوې بې موردې بروکراسۍ د لاسه به هلته ځنډېدلي و. زموږ اتاقای تجارت هم پاکستان ته هم د افغانستان دولت ته شکایتونه به یې کول، سره د دې چې د افغان تړون لاسلیک شو د پاکستان سره، ولې حتی د هغه یوه ماده هم عملا اجرا نه شوله. ډېر ګټورتوب افغان تجارو ته نه و، تل به د فشار لاندې و. د دې نه بر علاوه هم د وخت لحاظ هم د فاصلې لحاظ چابهار بندر موږ ته تقریبا نوي کیلومتره دا نږدېوالی لري، او هر کانتینر کې زموږ د اته سوه نیولو تر زرو ډالرو پورې زموږ اقتصادي موږ ته تمامېږي. نو هم د وخت لحاظ هم د مسافې لحاظ
خو یوه ستونزه موجوده ده استاد، چې همیشه دغه ګاونډیان چې مونږ دي مونږ د خو ګوت نه نیولې یو، یعنی څه دغه موجود ده؟ مثلا کله وخت په یوه موضوع باندې د افغانستان او ایران ترمنځ مثلا خدای مکه اړیکی خړپړ کیږي، بیا دغه بندر نه تړي د مونږ په وړاندې باندې، یا مثلا نور ستونزې نه ایجاد وي.
اوس وضعیت څه راغلی ده؟ هغه منفی دید اوس موجود نه ده په منطقه کې. اوس اتلانتیزم په نړۍ کې هغه اقتصادي استقلال نه لري څومره چې د آسیا خواته راغلی. اوس د ایروشیا خبره کېږي، د ایروشیا موضوع چې کله راځي بیا دلته نو ټول آسیایي ملکونه په شمول د دغه نږدې ګاونډیانو دوی مجبور دي چې د جنوبي آسیا او د مرکزي آسیا تعلقات د افغانستان له لارې نه ټینګ.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد بشیر دودیال سره مو د چابهار بندر د ارزښت او اقتصادي ګټو په اړه مرکه اورېده. اوس هم یوې بلې مهمې موضوع ته راځو. یونما د ملکی مرګ ژوبل په اړه یو تازه راپور خپور کړی دی چې په دغه راپور کې راغلي په 2013 کال کې د افغانستان د شخړې او جګړو له امله تر ټولو ډیره مرګ ژوبله ملکیانو ته اوښتې ده. زما همکار حمید مومن دغه موضوع تعقیب کړې ده. مومن صاحب، مهرباني وکړئ په دغه راپور کې نور څه راغلي دي؟
مننه وصال صاحب، لکه څرنګه چې تاسو اشاره وکړه، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دفتر یا یوناما د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې له هغه راهیسې چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات راټولول پیل شول، زیات عامه خلک وژل شوي دي. د یوناما لخوا په خپور شوي یو راپور کې ویل شوي دي چې دوی په 2013 میلادي کال کې د 3,800 عامه خلکو مړینه ثبت کړې ده چې په هغو کې 928 ماشومان دي. د یوناما په یو بیان کې ویل شوي دي چې دا په افغانستان کې د عامه خلکو او بیا په هغو کې د ماشومانو د مړینې تر ټولو لوړه کچه ده چې تر اوسه پورې دوی ثبت کړې ده. البته د یونما لخوا په خبر شوی بیان کې دا هم ویل شوی دی چې دوی د لس در نه سوه درې نوي عامه خلکو د مرګ ژوبلې په اړه باندې اسناد راټول کړي دي چې په دغه کې لکه مخکې ویلې درې زره اته سوه څلور مړینې دي او اووه زره یو سل نه اتیا تقریبا هغه کسانو راجستر شوي دي چې دوی په وسله والو نښتو کې ژوبل شوي دي. د یونما په راپور کې بیا هم دغه مرګ ژوبله د دغه مرګ ژوبلې درې شپېته فیصده د حکومت ضد وسله والو ته منسوب شوې ده چې په هغو کې شل فیصدو لپاره طالبان مقصر ګڼل شوي دي او د اووه دېرش فیصدو لپاره طالبان مقصر بلل شوي دي او د شلو فیصدو لپاره د داعش ډله مقصره بلل شوې ده. همدارس دا هم ویل شوي دي چې تقریبا څوارلس فیصده مرګ ژوبله د عامه خلکو د افغان امنیتي ځواکونو پورې او همداراز تقریبا شپږ فیصده مرګ ژوبله د نړیوالو ځواکونو د بمباریو یا هم د عملیاتو له کبله رامنځته شوې ده. د یونما په راپور کې دا هم ویل شوي دي چې دا په افغانستان کې تر اوسه پورې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې تر ټولو لوړه کچه ده. که څه هم پخوا هم داسې راپورونه خپاره شوي وو چې وسله والو طالبانو او د حکومت لخوا په بیا بیا کله هم چې دوی ته کومه مرګ ژوبله منسوب شوې ده هغه دوی رد کړې ده، خو دغه ریپورت اوس خپور شوی دی. تر اوسه پورې نه هم افغان امنیتي ځواکونو لخوا تر اوسه پورې په دې اړه کوم غبرګون ښودل شوی دی او نه هم د وسله والو طالبانو لخوا. په راتلونکو ساعتونو کې هڅه کوو چې د دوی غبرګونونه هم ولرو او په دې اړه اورېدونکو ته بشپړ معلومات ورکړو.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب له معلوماتو مو کور ودان. زما همکار حمید مومندو چې د یونما هغه تازه راپور چې څو شپې وړاندې ازادي راډیو ته راورسید دغه جزئیات له تاسو سره شریک کړل او وموریدل چې په دغه راپور کې ویل شوی چې په 2013 کال کې د افغانستان د شخړې او جګړو له امله تر ټولو ډیره مرګ ژوبله ملکیانو ته اوښتې ده. اوس هم ناجیه سپی ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه اوروي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د صادراتي موادو لومړی بسته نن د زرنج له خاره د چابهار پر لارې هند ته واستول شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د یو دولتي پلاوي په مشرۍ نیمروز ته رسیدلی او په دې مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې دا د کار پیل دی او له دې وروسته به د افغانستان صادرات په کلنی ډول $2 میلیارډ ته ورسیږي. ښاغلی غنی وویل دا د آسیا په ترانزیټي او سوداګریزي څلور لارې د افغانستان بدلولو کې مهم ګام دی. د افغانستان 500 ټنه صادراتي مالونه به په 22 کنټینرونو کې نن یکشنبه د هند په لوري حرکت وکړي. چابهار د افغانستان لپاره نړیوالو اوبو ته د رسیدو تر ټولو نږدې او ارزانه لار بلل کیږي. د غزنی د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي له تیرې یوې اونۍ راهیسې د غزنی د لوی لارې د تړل کېدو له امله دوی ته په لکونو افغانۍ زیان رسیدلی. د غزنی د سوداګرۍ خونی رئیس عبدالمتین قلندری نن ازادي راډیو ته وویل په دغو موټرو کې چې سبزیجات او خوراکي توکي بار دي ډېرې خراب شوې دي. که څه هم دغه لاره تیره ورځ ناوخته په مشروع ډول پرانیستل شوې، خو لارون کوونکي وایي که چیرې غوښتنې ونه منل شي لاره به بیا وتړي. لارون کوونکي د مقر ولسوالۍ په ولایت بدلولو غوښتنه کوي. له بلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ خونی مرستیال خانجان الکوزی بیا وویل دا موضوع له دې وړاندې د دولت له مشرتابه او امنیت شورا سره مطرح شوې او هغوی ژمنه کړې چې دغه ستونزه به هواره کړي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینې خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1340 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلوي بوجۍ 1460 افغانۍ، د وریژو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي، او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 40 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 515 افغانۍ.
ازادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
من نکو چې ازادي راډیو ته غوږی است. اوس هم راځوي وي نړیوال موضوع ته. شمالي کوریا تایید کړه چې د دې هیواد ولسمشر کیم جون اون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د بلې کتنې لپاره ویتنام ته په ریل ګاډي کې حرکت کړی دی. په پام کې ده چې دواړه مشران د راتلونکي چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو په هنوی کې سره وګوري. دا مسله نوریا سنوري تعقیب کړې ده. نوري صاحب، ویتنام ته د شمالي کوریا د مشر د سفر په اړه د دې هیواد چارواکو څه ویلي دي؟
بلې وسال صاحب، د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس کې سي ان اي ویتنام ته د هیواد ولسمشر د سفر په تایید ویلي چې له کیم جونګ اون سره د امریکا له متحده ایالاتونو سره د شمالي کوریا د ملکچی پلاوي مشر کیم یونګ کول او د کیم جونګ اون خور کیم یو جونګ هم په دې سفر کې چې د ریل ګاډي په ذریعه کوي ملګری دي. د جنوبي کوریا د یان هوب خبري اژانس بیا خبر ورکړی چې د دوی د سپرلې ریل ګاډي پرون وخت د چین سرحدي ښار دانګډونګ ته رسیدلی دی. ویل کېږي چې د کیم جونګ اون ریل ګاډی به د چین په خاوره کې زرګونه کیلومتره لاره په څه باندې دو ورځو کې وهي چې ویتنام ته ورسیږي. د شمالي کوریا د مشر د سفر جزئیات په ټوله کې پټ ساتل شوي دي. ویتنام اعلان کړی چې د هیواد د کیم له رسیدو سره سم به هغه لارې چې دی پرې سفر کوي د ترافیکو پر مخ تړلې وي. بلې وسال صاحب،
بله، د امریکا او شمالي کوریا مشان به کله سره وګوري او د خبرو ایجنډا یې په ډاګه شوې ده؟
په پام کې ده چې دواړه مشران کیم جونګ اون او ډونالډ ټرمپ د راتلونکي چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د ویتنام په پلازمینه هانوی کې سره وګوري. دا به د دواړو مشرانو دوهمه غونډه وي. ترامپ او کیم د تیر کال په جون میاشت کې هم په سنگاپور کې سره کتلي وو. په هغه کتنه کې کیم ژمنه کړې وه چې د شمالي کوریا له ټاپو وزمې څخه به د اټومي وسلو د ټولولو لپاره کار کوي، او ترامپ هم له دغې کتنې وروسته اعلان وکړ چې د شمالي کوریا لخوا اټومي ګواښ نور دفه شوی دی. خو پیونګ یانګ تر اوسه پورې هغه څه چې واشنګټن ورڅخه د مشخصو اقداماتو غوښتنه کوله څه نه دي لیدلي. البته د شمالي کوریا او د امریکا د ولسمشرانو د دغه دوهمې کتنې د اجنډا جزئیات تر اوسه نه دي په ډاګه شوي. خو یو شمېر چارواکو ویلي چې په دې کتنه کې به ښایي د هغو مسایلو په اړه چې په مخکینۍ غونډه کې پرې ژمنه شوې وي مشخصې پرېکړې وشي. دا به وګورو چې د راتلونکي چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو چې دواړه مشران بیا سره ګوري او نړۍ مطبوعات هم ورته زیر دي، دوی څه پرېکړې کوي.
بله بله، ډیره زیاته مننه نوري صاحب، کور ودان. مننه کوله خپل همکار نوري اس نوري نه چې تاسو سره معلومات شریک کړل. اوس هم د افغانستان د سولې په اړه یو ریپورت لرو. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ ډیر هیله من نه ده چې په قطر کې دی په روانه ناسته کې امریکایي چارواکي او طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو او د اوربند په موضوع کومې نتیجې ته ورسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه هم ورته نظر لري. ټاکل شوی د امریکایي چارواکي او طالب استازي سبا د شپږم ځل لپاره په قطر کې خبرو ته کښېني. اجمل تورمان دغه موضوع تعقیب کړی ده.
په داسې حال کې چې قطر سبا د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمنځ د افغان سولې په اړه د پنځم پړاو خبرو کوربه دی، د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي چې په دغه غونډه کې به د دوو مهمو موضوعاتو له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو او اوربان په اړه کومه نتیجه ترلاسه نه شي. د دغه انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله اعظمي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قطر د دوشنبه د ورځې په غونډه کې به هم تر ډیره بحثونه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع متمرکز وي.
زه فکر کوم چې د اوربند مسله او د افغانستان د دولت سره کښېناستلو مسله به بیا هم پر دې باندې ډېر زیات پرمختګ ونه شي، په خصوص د اوربند مسله باندې. او زه فکر کوم یو د مذاکراتو کامیابی او ناکامی په دغه دوه مسلو پورې تړاو لري.
خاغلی اعظمی په دې اړه هم خوشینی وخوده چې د فبروري په 15مه نیټه د قطر په غونډه کې د قطر د دفتر مشر او د ملاحبت الله سیاسي مرستیال چې د سولې په مذاکراتو کې حضور یې د یادې پروسې له چټکتیا سره ډیره مرسته کولای شي ګډون نه لري. د یادونه ده چې مخکې تر دې هم د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمن په قطر او ابوظبي کې خبرې شوي، خو افغان حکومت پکې ګډون نه درلود. دغه شاندروانی میلادي میاشتې په لومړیو کې د افغان حکومت د استادو په نه حضور کې په مسکو کې د طالب استادو او افغان سیاسيونو ترمن هم غونډه وشوه چې افغان حکومت نمایشي بللی و. طالبان ویلي چې له نسقاني پرته چې اوس په افغانستان کې بندي دي، نور د اعلان شوي لیست ټول غړي به د قطر په ناسته کې ګډون وکړي. د یادونه ده چې د افغان سولې په برخه کې لانجمنه موضوع افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته د طالبانو نه حاضرېدل دي. افغان حکومت د قطر راوروسته غونډې ته خپل پلاوی لیږلی و، خو طالب استازو ورسره خبرې ونه کړې. دا ځل افغان حکومت ویلي تر کومه چې په دې برخه کې تضمین نه وي موجود، دوی به خپل پلاوی د خبرو لپاره ونستوي. په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه هم وایي چې د قطر دا پړاو خبرې به تر ډیره له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع وي.
ټولی خبرې لکه د اوربند خبره ده یا د اعتماد راتلو چې هغه په بندیانو باندې وجود یې بندیان دي چې د بندیانو په خلاصېدو باندې اعتماد ډېر راځي، او دغه رنګه د افغانستان د حکومت سره خبرې دا د مذاکرات اجزا دي. نو زما فکر باندې هغه دوی ټوله توقف په دې ورکړی دي چې موږ اطمینان حاصل کړو د خارجانو د وتلو، نو بیا به په هغه کې بیا خبرې د خارجانو د وتلو خبره به هغه دغې راشي پیره شوي او په هغه باندې به خبره کېږي.
سید اکبر هغه بیا تر ټولو مهمه موضوع د طالبانو او حکومت ترمنځ د اوربان مسله یادوي. دا چې د قطر غونډه به څو ورځې دوام پیدا کړي په دې اړه څه نه دي ویل شوي. مخکې تر دې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي ول چې د مطلوبې نتیجې ترلاسه کولو لپاره باید د وخت موضوع مطرح نه وي، بلکې هڅه دې وشي چې له دقت او تدبیر څخه کار واخیستل شي.
وخت پوره 12 بجې او 13 دقیقې شوې. اوس هم احمد تکل د دې صد د خبرونو لنډیز وړاندې کوي او لغه وروسته مرسلین ارسلا درته نوربسته اونیز پروګرام لري.
د افغانستان د تجارتي مالونو لومړی جوپه نن د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې د چابهار بندر لاره هند ته واستول شو. ولسمشر غنی په دې مناسبت په مراسمو کې په وینا کې وویل چابهار له نړۍ سره د افغانستان د اقتصادي تړون لاره ده.
هر چیزی که از افغانستان صادر میشه صدها قریه افغانستانه، میلیون ها مردم ما را با جهان وصل میکنه، زبان وصل، زبان اقتصادی.
ملګری ملتونه وایي په تیر 2013 کال کې د افغانستان په جګړو کې تر بل هر وخت زیات ملکی وګړي وژل شوی. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په ګډ کلنی راپور کې چنن خبر شوې لې چې په تیر کال کې لک تر لګه 3804 ملکی وګړي وژل شوی، 1109 کسان ټپیان دي او د ماشومان تلفات هم دوه چنده شوی. سعودي عربستان د لومړي ځل لپاره یو خځه په امریکا کې د سفیر په توګه نومولې ده. شمالي کوریا تایید کړي چې د دې هیواد رهبر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د کتنې لپاره ویتنام ته روان شوی دی. او د هند په شمال ختیځ ایالت اسام کې د غیر معیاري شرابو د څښلو په نتیجه کې د مړو شمیر 133 کسانو ته ورسېد.
بس دی شکست سکوت.
شنونده های رادیو آزادی، من مرسلین ارسلا شما را به برنامه این هفته شکست سکوت یا نور بسته خوش آمدید میگم. از سال 2001 میلادی به این سو و همزمان با تلاش ها برای ایجاد ظرفیت ها و فرصت های کاری برای زنان در ادارات دولتی، تعداد قابل ملاحظه زنان در بخش سکتور خصوصی نیز شامل کار شده و با بکارگیری ظرفیت هایشان تجارب خوب و پیشرفت های قابل ملاحظه نیز داشتند. در حال حاضر تعداد زنان در سکتور خصوصی و موسسات در مقایسه به نهادهای دولتی به مراتب زیاد است و زنان توانستن از طریق رقابت آزاد و با استفاده از توانایی که دارند سهم مساوی کار و مسئولیت با مردان را در این نهادها به دوش بگیرند. اوس محل خزی د گنو غیر دولتی اداره و موسسات و رهبری پر غړ لري او دې کار د خزو د ظرفیت جوړونې په برخه کې د فرصتونو ترڅنګ د خزو د اقتصادي خودکفایي سره هم مرسته کړې ده. پر همدې موضوع نن په باس کې غلې حسینه زهبي ژورنالیسته او د خزو د برخې فعال را سره په خبرونه کې میلمه ده چې خراغله ستوي.
ډیر زیاته مننه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه ونې کې وړاندې کوم.
ډیر زیاته مننه. غواړم د لومړی پوښتنې په توګه مطرح کوم چې په تیرو لسو کلونو ته د ښځو په برخه کې کار ته په کتو تاسو په خصوصي سکتور کې د ښځو ونډې ته څونه خوشبینه او دغه وضعیت ته څونه راضي یاست؟
ډیر ښه. په پیل کې راځو چې کله چې موږ په خصوصي یا هم په دولتي سکتورونو کې د دې تمه لرو چې باید هلته ښځینه کار وکړي، نو تر ټولو مخکې دغه مسله کورنۍ پورې اړوند دی چې آیا یو کورنۍ خپل لور یا خپل ماشوم یې داسې روزل چې هغه به زده کړې وکړي او حداقل کله چې په خصوصي سکتور کې اوسي یا په دولتي سکتور کې تابن چې هغه ظرفیت ته هم اړتیا لري چې باید یوه مېرمنه یو نجلۍ زده کړې کړې اوسي لوړې زده کړې کړې اوسي د دې وړتیا ولري چې په هغه بستونو کې کار وکړي. نو که تیرو ولسو کلونو ته مونږ نظر واچو پرته له شکه هغه کلونه چې هم په د زده کړو برخه کې څه ناسانتیا رامنځته شولې هم د کورنۍ لپاره اما پوهاوی بیلابیل پروګرامونه ترسره شول. نو تر دې دمه بیا هم ویلی سو په هغه ډول که مونږ له نارینه او طبقې سره پرتله کوو دا زښته زیاته کمه ده، یعنی په ډېره کمه فیصدي به مونږ وایو چې په خصوصي سکتورونو کې ښځو ته دغه ونډه ورکړل شوې ده. خو که چیرې بیا د افغانستان دغه څلوېښت کلنه یا هم څلور لسیز جګړې ته ګورو بیا نسبتا بیا هم ښه ده، خو بیا هم باید کار وشي او لا پسې پرمختګ وکړو.
علت په څه کې ګویو؟ خو په ادارې په دولتي ادارو کې دي چې مونږ دغه څه موانع او د ښځو پر وړاندې ګورو او ځینې تاوتریخوالی او ځینې هغه تبعیضي چلند چې ښځو پر وړاندې په خصوصي سکتور کې تاسو ویل د ښځو ونډه هغه ډول چې تمه وه تعداد یې هغه حتی نه ده رسېدلی، علت څه دی؟ آیا ظرفیتونه نه موجود نه وو په دې برخه کې په تیر کې هغه موانع چې موجود وي چې د ښځو پر وړاندې تعلیم په وړاندې او د کار په وړاندې هغه وي که دا و چې فقط دغه زمینه د کابل ته محدوده شوه اندلته پاتې شوه؟
دا خو واضح خبره ده چې که اوس هم مونږ د ښځینه د پرمختګ په هکله خبرې کوو، حتی له ډېرو دولتي ادارو څخه هغه کسان چې باید دوی مسؤلیت لري تر څو ښځینه لپاره هم د زده کړو هم د دندې زمینه برابره کړي، نو هغوی یوازې که مونږ پلازمینه کابل په نظر کې ونیسو نو د ګوتو په شمېر څو ښځینه د ټول افغانستان له میندو او له پیغلو څخه استاسوب نشي کولی. اوس هم داسې سیمې دي، اوس هم داسې ځایونه دي چې هلته حتی یوه پیغله وروسته له دې نه چې هغه شپږ اته کلنۍ ته ورسیږي یوه ماشوم هغه نسي کولی چې زده کړې وکړي. نو کله چې هغه زده کړې نه وکړي یوه بې سواده نجلۍ هغه ستره شي، هغه به څنګه مونږ د تمه ولرو چې هغه په ډېرې ښو بستو کې اوس هم ته مونږ اړتیا لرو، ښځینه ډاکټر ته اړتیا لرو، پولیسو ته اړتیا لرو، په سوداګرۍ برخه کې مونږ اړتیا ورته لرو. خو کله چې هغه ونه روزل سي او په هغه معیارونو برابر نه سي نو تبن چې هغه پرمختګ هم نسي کولی. ستونزې شته د کورنۍ څخه پیل تر هغه کسان چې مسؤلیت لري په دغه برخه کې په سمه توګه په هغه توګه چې باید دوی لازمه ده چې د ښځینه لپاره کار وکړي نشته. هم کله چې مونږ وایو په یو اداره کې باید د ښځینه د مسؤلیت لپاره حداقل دوی ډاډه اوسي، زه د کور څخه راوزم اته ساعته یا لس ساعته زما د کور څخه بهر تېرېږي خو زه باید ډولرم چې ماته د چا له خوا نه زیان نه رسیږي، زما ځان او زه ټوله په امن کې یم. هغه داسې مې دوی هم کولای سي چې په ډېرې اسانۍ باندې کار وکړي او خپله ونډه ادا کړي. مونږ وایو چې ښځینه او نارینه دواړه کولای سي چې په افغانستان کې په هغه توګه خپله ونډه ادا کړي چې په هره برخه کې بیرته افغانستان د پرمختګ په لوري بوزي. نو همدا چې باید دغه ونډې لپاره زمینه برابره شي تر څو وکړي چې دوی ښه کار وکړي.
بلې، یعنې تاسو وړي وایي چې تر اوسه پورې هغه مسؤلیت په کاري چاپېریال کې وته په ټول نه کې نه رامنځته شوی د مېرمنو لپاره؟
پرته له شکه اول خو تر کاره مونږ نه رسیږو. کله چې له کور څخه راوځو لومړنۍ ستونزې په ټولنه کې مونږ ته رامنځته کېږي. لومړنۍ خبرې یوه نجلۍ کله چې له کور څخه وځي ښایي هغه خپله کوڅه هم پاته نه وي رسول چې بېلابېلې خبرې اوري. دا خبرې به یوه ورځ تحمل بشي، حوصله بشي، وبه زغمل شي. دویمه ورځ هغه نجلۍ هم دا وایي چې نن که ما د یو ځوان له خوا نه یوه خبره واورېدله سبا ته ښایي چې بېلابېل نور داسې کارونه زه وینم یا داسې خبرې زه واورم چې هغه زما په ذهن باندې تاثیر وکړي. او که مونږ وایو چې زمونږ په ټولنه کې هم په دری ژبې ټولنه کې هم په پښتنه ټولنه کې دا ستونزه به ډېر زیات لیدل کېږي. نو دغه اول زموږ ټولنه دې ته چمتو شوې تر دې مهاله نه ده چې یو نجلۍ باید په لاره یو بازار کې اوسوک وزغمي چې دغه کار لري. کله چې کورس خره وتله حتما یو د دندې په لور بسي. بیروس لغنه هم کله چې موږ د دندې ځای ته ځو تر ډېره حده هم دغه ستونزه راکم شوې. خو بیا هم په ځینو ادارو کې موږ داسې راپورونه لرو چې داسې چلند کېږي چې د نجلۍ یا د مېرمنې خوندیتوب هلته مطرح نه وي. دا چې دوی هم زړه نه کوي او حتی د کورنۍ نور غړو ته هم دغه یو مونږ وچې ونجل کې کله چې کورس خروځي هغه کولای شي چې څونجون ته بیرته بیلګه ووسی که هغه چیرې دغه ژوند په خطر کې ووسنو تبه چې ډیرې د سنجونې به ووسی چې هغه هم د لیکل وسخه شاته پاتې هم د کار څخه.
بله، کرا شو به تخپل موضوع ته چې د ظرفیتونو په اړه خبري وکړو. د میرمنو په خصوصي سکتور کې د میرمنو د کار لپاره څو ظرفیتونه ایجاد شوی تیر ته په کتو ماته په لومړی کلو کې ماته دې شاهد هدف مې 2000 لومړی کال نه پاغلوړي کلونکو ماته سه د دې شاهې شاهد و چې میرمنو ډېر په ټیټو وسطو باندې کار کاوه. ظرفیتونه څومره جوړ شوي د ښځو برخه کې او دا د رهبرۍ د اخیستو لپاره، لکه ما چې مقدمه کې اشاره وکړه، د رهبرۍ د مسؤلیتونو د اخیستو لپاره میرمنې څومره چمتو شوي دي؟
بله، دلته بیا دوه بحثونه تر دي. یو، مونږ کله چې رهبرۍ ته اشاره کوو، یو چې د ظرفیت په برخه کې طبعا کله چې د خصوصي یادونه یو سکتور ته کوي، هغه په دې معنا چې هغه څښتن به هم خپله ګټه په نظر کې نیسي، یو ښایید به بیرته په نظر کې نیسي، او هم به که د خدمت مسله مطرح وي هغه به هم په نظر کې نیسي. نو دلته بیا هغه به هغه کسان، هغه کارمندان، کارکوونکي به هغه استخداموي چې وکړي چې سمه ګټه ورنه واخیستل سي، او هغه کار لپاره دغه بست لپاره چې دغه بست تر څو خلک ورته راسي او کار وکړي، هغه ته باید وړ کسان واوسي. نو بیا هم هغه موضوع ته راګرځو چې دغه موضوع په لومړي کې ډېره ستونزمنه و. کورنۍ چمتو نه وي چې لورانه لار سي زده کړې وکړي، تمه چې زده کړې د لامل کې چې ظرفیت لوړ سي، او ټولنه هم دې ته چمتو نه وه چې باید په دغه ټولنه کې د هلکان تر څنګ په ښوونځیو کې نجونې ومنل سي. وروسته له هغه نه بیا بېرته همدغه خصوصي سکتور د پلان کې ونیوه یا دغه نظر په دغه موضوع واچو چې باید څه وکړي، د دوی مسؤلیت په دغه برخه کې څه کېدلی سي. کارونه اسانه سول، له لومړنیو هغه پوړې څخه پیل وکړي چې باید ښځینه پکې وګمرل سي، د ویانې په حیث، د موینې په حیث، یا د عادي کارکوونکي په حیث، په هره برخه کې، یا هم که مونږ نظامي برخه تلل ورسو، د یو عادي افسر په حیث د ښځینه څخه کار پیل سي. همدا چې اوس مونږ وایو چې له نیکه مرغه مونږ ډېرې په ښو بستو کې ښځینه ولرو، او که چیرې بیا د مدیریت په برخه کې راسو، دا هغه موضوع ده چې واقعا هم تر دې مهاله د ګوتو په شمېر ښځینه دي چې هغه هم یوازې په پلازمېنه کابل ښار کې بیا هغوی فعالیت لري چې هغوی بیا ښه استول که کار وکړي، او یا همای چې دی یو ادارې مدیریت به پغړه وسی، تر ډیره د امغه ادارې لخوانه په دوی باور نکېږي. حالات کومه بیا وای ک چې د کورنۍ مدیره مرده یا و میرمنه ده، کله چې د کورنۍ هم رسونزمن شرایط د کنټرولول نسی، یا هغه کولای سي چې په ډیره سماتوګه په هر برخه کې کار وکړي په کور کې، نو تم چې په اداره کې هم د کار کولای سي. یوازې خبره دلته چې باید باور پی وکړي، کله چې د دولتي یا هم د خصوصي سکتورونو لخوا څخه دوی ته بحثونه اعلانېږي، حداقل محدود باید نسی. حوال د دولتي بحثو څخه مونږ پیل کوو، په دولتي ادارو کې بحثونه اعلانېږي، یو سلنه ورته ټاکي، مثلا هغه هم د 50 څخه ټیټه وسی، 50 څخه ټیټه یو سلنه ټاکي، چې دغه تل کولای سي چې نجونې راسي ازموینه تر سره سي، ورسره له ازموینې څخه خو الان کې که 100% نارینه او ته دغه بحث وټاکل سي، 10% ښځینه او ته، نو تاسو فکر کوئ چې که دغه 10% څخه داسې نجونې وسی چې لوړتیا ولري، هغه بیا نسي کولای چې کار وکړي، ځکه زمینه ورته قاعده کړله، الان کې باید په آزاده توګه پرېښودل سي. بخښه باید اعتماد راسي باور پرې وکړسي، او زه مطمئنه یم په هغو وزارتونو کې، حتی په هغو خصوصي سکتورونو په برخه کې، اوس موږ ډېر ښه سوداګري لرو که واقعا هم هغه ته ورته سمه ده، امکانات ورته کم وسي. سوداګر موږ په دې معنا وایو چې هغه ښځې چې په ډېرو کم امکاناتو پیل کوي، تر دې مهاله دوی امکانات نه لري چې ولایتونو ته لاړ سي سفر وکړي، یا همهلته نمایندګي پرانیزي، او یا هم د هېواده بهر دوی لاړ سي کار وکړي. خو امکانات ته په لیدو سره بیا هم وایو چې د ګوتو په شمېر ښځینه هم دي، خو په دوی باور کولای سو. دغه باور د دې لامل کېږي چې نور هم دغه ډګر ته نجونې راودنګي، ښځینه راودنګي، او د دوی باور هم په ځان باندې پیاوړی سي. دوی وایي چې په یوه اداره کې چې هلته که هر څومره مدیران اوسي خو هغه نران اوسي، نو زه به څنګه کولی سم د دوی د مدیریت لاندې کار وکړم؟ یوه ویره ورسره وي. خو که په چیرې په یوه اداره کې د مدیریت په چوکۍ یوه ښځینه ناسته اوسي، نو په هر برخه کې کولی سي دغه عادي کارمند هم خپله ستونزه ورسره شریکه کړي، او همدا چې ستونزې له منځه ځي.
ډېره مننه. د تاسو اشاره وکړه دې ته چې د ظرفیتونو برخه کې چې هغه د کار څښتن یا د خصوصي ادارې څښتن تر ډېره د خپل ګټې تم ګوري چې د میرمنو د استخدام برخه کې، همدغه ادارې یا خصوصي سکتور برخه څونه ښځو ته د دې زمينه برابر کړې ده چې د دې وکړې شي خپل استعدادونه، خپل ظرفیتونه لوړې کړي، تر څو وکړي شي چې دغه حالت نه چې موجوده حالت دی نه ووزي؟ دا فرصت هم موجود دی په دې اداراتو کې؟
په ځینو اداراتو کې دا به وي، په ځینو اداراتو کې ښایي موجود ووسي. رسنۍ موږ ښه اشاره ورته کولای شو چې ډېر یو ښه فرصت، یو ښه زمينه چې نجونې راسي او په دغه برخه کې هم زده کړي، هم بیرته کار وکړي، او یا هم اوس خصوصي ښوونځي دي، خصوصي پوهنتونونه دي. تر ډېره حده همونږ وایو چې مونږ په افغانستان کې اوس د ښوونکو له کمښت سره مخامخ یو. دغه خصوصي پوهنتونونه او ښوونځي د دې لامل سوي دي چې دغه پیغله یا دغه میرمنې تجربه لاسته راوړي، او په دولتي ادارو کې خو طبعا چې شرایط ورسره ذکر سوي اوسي چې باید دوی تجربه ولري. خصوصي سکتور یوه بېلګه، یوه ښه بېلګه ده کېدلی سي چې دوی ځوانانو ته، یا په ټوله کې دا چې مونږ موضوع په ښځینه باندې ده، دوی ته کې کاری زمینی ښه برابر کړ د چې دوی تجربه لاسته راوړي او دا تجربه به کولای سي نور هم پر مخ لاړ سي په دولتي ادارو کې دنده واخلي نو تر حدا پورې ښه ده خو بیا هم وایي چې کمه ده ځکه که چیرې د افغانستان ښځینه او نارینه موږ پرتله کړو که چیرې دولتي او غیر دولتي ادارې پرتله کړو بیا وایي چې کمه ده کار کېږي خو په هغه توګه چې باید وسي نو زما په نظر باید په ډېرې چټکۍ دغه ګامونه موږ واخلو په ډېرې چټکۍ باید افغان او پیغلو ته دغه زمینې برابر کړي د تر څنګ زمینه برابره او باید د هغوی د خوندیتوب لپاره هم موږ تدابیر ونیسو کورنۍ کې هم باید یو ورور یو پلار یو خاوند نیته هوډمن اوسې چې یا هم خپلې لور ته خپلې مېرمنې ته او خپل خور ته باید اجازه ورکړي چې هغه د زده کړو تر څنګ دا څه فایده چې یوه پیغله تر دولسم یا تر څوارلسم یا تر لسانس تر درجې زده کړې وکړي خو هغه بې وظیفه سرته نسي رسولی نو موږ خو بېرته دې ته اړتیا لرو چې په هېواد کې مو داسې کدرونه پیدا سي چې نوی نسل به روزي خو که چیرې همدغه نسل چې رسېدلی دی تر ماسترۍ دکتورا رسېدلی دا په کورونو کې کېنول سي ته به چې بیا هم موږ د په راتلونکي کلونو چې داسې یو دوګواښ به موږ ورسره مخامخ شو چې هېڅ داسې نسل ونه لرو هیڅ د ځوانانو پیغله به ونه لرو چې هغه کار وکړي او د ټولن ته خدمت وکړي
ډیر زیاته مننه شنونده عزیز رادیو آزادی شما شنونده برنامه شکست سکوت هستین من شماره های برنامه تماس با برنامه را اعلام میکنم شما میتونید با استفاده از این شماره ها با ما تماس بگیرین و در رابطه با موضوع برنامه از مهمان ما سوال مطرح کنین شماره تماس ما 0799 20 35 40 شماره بعدی است 0700 82 27 55 با وقتون شمیری غوارم بوایم 0999 40 15 40 بلش میره ده 0902 25 55 بله شنونده نداریم فیلن بله که رشو پا دیتا چی ده ستونزی چونه دیری دی ده میرمنو پوران دی یو خوب مرکز که ده ما تاسو پا تیر اولس کلنو که فقط شاید دیدی و چی پا مرکز که تر دیره ده خصوصی سکتور وده و که پا زنگری تو که ده میرمنو برخی تراشو تر دیره کابل که منگا کابل پوری محدوده و پا ولاتو که چونه زمینه مساعده ده زکا منگا کلا چی خبری که پا ملی پا مجموع توگه پا جمعی توگه ده افغانستان ده طول برخو پا آره موضوع مطرح کو تاسو مخکې دی ویل چې کورنۍ باید اجازه ورکړي چې دا انجونی لار شوانځي ته خوانځي نور څه کار ته نو په ولادت کې دا زمينه مساعده ده کنه دا انجونو لپاره چې د دولتي ادارو تر څنګ لاشي په خصوص سکتور کې هم کار وکړي
بله په پلازمینه کابل څخه کوز اوس مونږ په کابل یو څه حساب کولای شو اوس کله چې زمونږ سوداګر زمونږ د خصوصي سکتورونو هغه مسولین ولادت ته هم پاملرنه کوي چې واقعا زمونږ مخه د اړتیا خدمت هم کوي سم د دې تر څنګ چې ګټه پر نظر کې نیسو بیت خپل هیوادوال ته خدمت کوي بیت د ټولن ته خدمت کوي په ولایتونو کې هم یوازې ډیر کم حتی دغه ته د شمیر باندې موږ حساب کولای شو چې حالت به هم په مرکزونو کې بیت به د زمینی برابر د سي خوانځي دي یا انجونې زده کړې کوي او یا هم په خصوصي سکتور کې دوی ته کار سوی ده خو که په ټوله کې ټول افغانستان وخی ټول هغه سیمې وخی چې هغه نوی وو صدقل د پرمختګ په لور روان دي نوی وو سلته هداقل حالت د دولت لخوا څخه د حکومت لخوا څخه داسې ودانۍ جوړې سوي دي داسې پرنسټیز کورونه سوي دي چې هلته ځوانانو ته کار زمینه برابره سي خو بیا هم هلته وایي چې ستونزې ډېرې زیاتې دي د کور څخه دغه ستونزه پل شوې ده ولس کلونه تیر سول که یو چا ولس کله مخکې خپل لوري په لومړي ټولګي کې شامل کړی وای نو نن دولسم کال هم خلاصو لوري زکړې هم پاتې راسولې او بیا د سونځنه و چې کله چې یو څوک خپل میرمن روختون ته خو بوزي په لاره کې سړک هم خراب ده نو همغه د چاغه میرمن په لاره کې مړکیږي او خپل ژوند له لاسه ورکوي د سونځه به وسنه و خو حالان کې دغه سونځه وشته اوس هم په ډیری ولایتونو کې اصلا خزینه ډاکټرانه نشته دي او کوي هم دیوی ولسوالیت خپل ولسوالیت یو مریض ولکیو چې هغه په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکوي اوس هم خزینه خون کې نشته دي امنیتی ستونزه شته ټولنیز یا هم گواچ فرهنګي محدودیتونه ورس هم شته رازی په خبر ازان پوکوسی کله چې یو میرمنه د کورس خوځي یو انجلکې درس وای او تبان چې اسلام په خځه په نر باندې زده کړې فرض کړې دي زده کړې پرې مانا نه سیواز خوانځي د خلاص کې یا خپل خد خو بده باندې پوس نور په کور کې کینه د کور میرمنه باندې بوس د کور یو میرمنه کولای سي دوړه کورونه وکړي کې مونږ راسو خپل بیبیانې وګورو، هغه ښې سوداګرې تیرې شوې دي، حالانکه د کور مسؤلیتونه هم درلودل، حالانکه هغه وخت ډېر امکانات کم و، اوس امکانات هم پیدا شوي دي. نو دا خبر ته هیڅ هم ځان ته پلمه نه نیسي چې دغه مېرمنه د کور مېرمنه ده، باید د کور کارونه وکړي، ماشومان دي، هغوی باید وروزي. نه، یوه لوستې مېرمن به تاسو ته په راتلونکي کې بېرته لوستې بچیان روزي، که هغه هلک وي که نجلۍ اوسي. که نن تا خپله مېرمن د زده کړو څخه پس لرې پاتې کړله، یا د هغې ته د کاري زمینه برابره نه کړه، نو دا تمه مه لري چې تا زوی به سبا ته ښې زده کړې وکړي. همغه ده چې مونږ به نن په یوې مېرمنې باندې کار کوو چې یوه مېرمن لوسته اوسي، یوه نجلکۍ، یوه پېغله نجلکۍ زده کړې وکړي، کار وکړي، تر څو راتلونکی مو ښه سي. که نن یوه مېرمن بې سواده نو هغه هېڅکله هم د زده کړو په قدر باندې نه پوهېږي، او هغه سبا ته دغې ټولنې ته یو لوسته ځوان نه سي وړاندې کولی. نو وقتاً پر که ولایتون تلارسون حالتا هم یواز پر مرکزونو که بی یو تو دی لوست کسان ووزی، یو تو دست مرمنی بووزی دی بغوی کاروزی، خوغوی هم پر دست دارداز را دی کورت خانه ووزی، دیر زیاد سونزی به نظر که نیول دی، او پر دیر دست دار او بیم دی کورت خانه ووزی، اغم که جورت اول بکرایسی دی، یا دی کورت نیس خدا غی اجازه بکرایسی و اخسرایسی. نو خیلی چه پر طول که پر خوانزه یو که حقا کسان چه پر نق برخی مسئولیت لری دی، اما پر خایو پر برخی که پر مسجدونو که باید دغه دی ملا صاحبانو دنده ده چه حداقل هر هغه چاته، هر هغه پلار، هر هغه زو یا هغه ورور یا هغه خاوند ته د زده کړو ارزښت وپېژني. کله چې زده کړې یا داسې کدرونه پیدا کړل چې په هغوی مونږ حساب وکړی سو، طبعا چې هلته بیا د کاري فرصتونه هم رامنځته کېدلی سي. اوس کله چې د خصوصي سکتور له مشر نه پوښتنه وکړي چې ته ولې په ولایت کې سرمایه ګذاري نه کوې، هغه وایي چې هلته نشته، زه په چا باندې کار وکړم. نو کله چې د یوې خوا څخه مو ظرفیت ورکړه، د بلې خوا څخه مو خپلو سوداګر ته یا د خصوصي سکتور مشران ته دغه ما پوهاوی ورکړ چې تاسو ورسئ په ولایتونو کې دغه سرمایه ګذاري وکړئ، پانګه اچونه وکړئ، نو تمه چې د دواړو خواو څخه بیا مثبت ګامونه وچتېږي.
بله، د ماته سډيري مېرمنې انجونې هم شته دلته چې هغه دی یو ډول نړیوالو ته یو مثال دی د افغانستان د پرمختګ. ماته سپر ټولنیزو شبکو کې ته پر رسنیو کې د دې شاهد یاستو چې هغه دی د افغانستان یو ډول ډېر تصویر وړاندې کړی دی. په کور دننه کې ماته سپر دی را شو د مېرمنو کار او د انجونو په ځانګړې توګه په خصوصي اداراتو کې څونه باعث دی شوی چې په ټولنه کې یو تشویقي بڼه ولري او د تاوتریخوالي مخنیوي وکړي په ټولنه کې، په کورنیو کې.
پرته له شکه چې مېرمنې دغه ونډه ډېره ښه ادا کولی سي، خو بیا ځینې مسایل دي چې بېرته اکثرا ځینې مېرمنې چې بېرته د خپل همجنسه له خوا څخه هغه له ستونزو سره مخامخ کېږي، یا نه پرېږدي چې هغه پرمختګ وکړي. راځئ دغه ومنو چې هر څوک په دغه نړۍ کې یا دغه نړۍ ته چې راغلی خپله ځای لري، که پرمختګ دې وکړي، که زحمت دې وګاله، که د زده کړې وکړلې، لا به ښه ښه ځای، ښه څوکۍ، ښه موقف به لاسته راوړي. خو هېڅوک د دې لامل نه کېږي، یا هم ته نه شي کولی چې یو خپل همزول یا هم جنس ته هغه ستونزې ورته رامنځته کړي تر څو ته پرمختګ وکړي. نجونې ښځینه ښه بېلګه کېدلی سي، او که هغه په رسنیو کې اوسي، که هغه په نورو برخو کې دوی کار وکړي، او د پولیسو په لیکو کې که مونږ ووینو چې کله چې یا ښځینه هلته کار کوي، هغه ښې بېلګه کېدلی سي. خو په دې شرط داسې باید په دغه ټولنه کې مونږ خپل رول ولوبوو چې هغه مونږ د یوې نجلکۍ باور لاسته را نه وړو، د یوه ورور، د یوه پلار او د یوه خاوند باور لاسته را وړو. ځکه همغه دی چې ډېری کله ممانعت رامنځته کوي، ډېری کله خنډ رامنځته کوي تر څو د ښځینه د کور څخه ووځي. نو په ټوله کې مسؤلیت په دواړو خواو دی. ښځینه باید هم خپل رول ښه ولوبوي، هم دغه چانس چې لاسته را وړلی، اوس زه د کور څخه را ووځم، ما دغه چانس لاسته را وړلی، باید زه ښه ګټه ورنه واخلم، او د هغه خویندو لپاره کار وکړم چې هغوی په کورونو کې دي او نسي کولی له کور څخه ووځي. یعنې دا مسؤلیت یوازې دا نه ده چې زه دنه سرته رسوم، یوازې باید بېرته معاش یا پیسې اخلم. نه، د معاشو پیسو تر څنګ هغه ختمیږي، خو هغه معنوي کارونه یا معنوي ارزښتونه چې موږ د خپلې ټولنې لپاره سرته رسوو، هغه به تر کلونو کلونو بېرته یاد سي. ونډه دا کولی سي، خو په دې توګه چې پوه سو هر هغه کار که یو ښوونکي ده، که یوه ډاکټره ده، که یوه ژورنالیست ده، یا په هره برخه کې چې یوه نجلکۍ، یوه پېغله یا یوه مېرمنه کار کوي، باید په قدرې پوه سي. ځکه ډېرې داسې مېرمنې دي چې هغوی غواړي یا وړتیاوې لري، مونږ هم نسي کولی چې له کورونو څخه راوځي. مونږ باید ښې بېلګې اوسو تر څو هغوی ته په ټولنه کې داسې مطرح سو چې هر څوک مونږ باور وکړی سي په مونږ باندې، او خپلو کورنیو هغه ښځینه غړو ته هم اجازه ورکړي.
ډېره مننه که راشو. د بله یو اړیکه لرو، دا به راواخلو وروسته بیا راشو پوښتنې ته. بلې،
السلام علیکم.
السلام علیکم.
مسله صاحب سلمنه، تاسو ته د ازدي راډیو ټول همکاران اورېدونکو ته وایم
تاسو ډېره زیاته مننه.
کړی وي.
مهرباني نو مو واخلي کوم زیس خماري کني ولي
مننه دوستا سره همشنه همکار مرمرجان زیرک د خو سولیت د طرف ته ماس کیم
زیرک صاحب مهرباني او کی خراب
مننه مننه ډیر شي موضوع من همیشه را کړی لکه چې موږ ورو ورسله محترم وکیل دی خو ستون دې پیداراو کې شتون لري خو متاسفانه که چېرته موږ دې ستونزو ته فاملرنه ونکړو دغه ستونزې به نورې هم وغځېږي. ولې لکه مخکې تاسو سره په پروګرامونو کې زه ډېر په دې موضوعاتو مې غږېدلی یم چې که چېرته یوه ښځه دا په ازادراتو ګډې نه شي ورتله چې ادارې ته لاړه شي هلته اداره کې خپل کار اجرا کړي که چېرته ورځي نو دوی په تېره په هغه حالاتو کې وي. که چېرته موږ چې ښځې دغو کړنو ته پیک پاملرنه ونکړو امکان به ولري چې موږ به نورې ستونزو مشکلاتو سره مخ شو. ولې درې موږ د دې لپاره چې د دې زده کړو زمينه هم نور کړي دا هم د خدای له واسطون ده که چېرې د غستون ته مشکلات ته موږ په لرنه ورکو مرسته سي نو ډېر غلطه پایله ته ولري. خو په دې کې چې د غستون ته مشکلات ته موږ ډېر په لرنه ورکو چې امرمن ستونزې ګوره په افغانستان کې د بډای کول کول کیږي او نور دغه ستونزې چې سره به مخ کیږي نو دې کې د ټکي چې موږ په لرنه ورکو امکان ولري چې د خدای ستونزې ګراب لګي.
بل یعنی تاسو غواړئ وای چې باید ذهنیت د ټولنې تغییر وکړي د امرمن په وړاندې او هغه تبیزی چلن هغه بل ډول چلن چې کیږي مثلا د نارینه په پرتله هغه باید تغییر وکړي.
او بالکل مسله سي بالکل دغه چې موږ ګورو سنایت نن کې الحمدلله خځې دې شي په اداره او په ګورما د شتون لري چې دې د په برکت سره ډېر ښه روان دي او که چېرته د نور کوم خلک چې ورسپاتې دې ته هم دغه فکر زمينه برابر شي.
ډېر زيات مننه تاسو نظر مو واخیست. بلې اوریدونکو مو زیرک صاحب چې له خوست څخه اړیکه نیولې د دې مثبت نظر درلود د میرمن او د دې تاسو اوریدل چې وړاندیز هم دا و چې با هغه ذهنیت په تغییر وکړي اوس د دې وخت را رسیدلی ډیر کارم شوی دی. زه غواړم دې سره ملي او پښتنه وکم چې د رهبری په اړه متاسو ول اسکل نه تجربه د کار لرو چې اته ظرفیتونه تحصیل مو شو ظرفیتونه رمایسته شول اوس د رهبری په برخه کې څونه میرمنو دا ورته تر لاسه کړي مخکې تاسو اشاره وکړه چې په دې برخه کې ډیر حساب نه کیږي او ادارات کې هغه څو ویش چې رمایسته شوی دی د رهبری په برخه کې څونه متاسو کولای شو په میرمنو باندې متکی اوسو چې دا دی وکړي شي ادارې رهبری کې.
بله په فعال کې خل زیرک سب سره خډیره مننه کوم په دې هیله چې هر څوک دغه سی هر افغان چې په افغانستان کې ژوند کوي نو دغه سی نظر کولري او د نظر ترڅنګ عملی باندې هم ورکړل سي مهمه ده. موږ تل خبرې کوو په عمل کې به ډیره کله ورسره پاتې کیږو به تر ته چې خپل کورونه څخه پیل وکړو او د دې ترڅنګ رب سو د ته چې په مدیریتي برخه کې مدیریتي څنګه کې زه فکر کوم ډیر کم موږ تاسو شه دانې چې په دغه برخه کې د بستون اعلان سي دکه چې باور نشته کله چې باور نشته او یا کله هم چې خزینه ته بیرته دغه فرصت نه برابرېږي نو غوښ په زور نه سکي ورسله چې په چوکۍ ونیسي او چې د مدیریت چوکۍ د زغورم چې په دغه برخه کې کار وکم بهتر ده چې راځي وی از ما یو ځل پر هم کې اوسې هم په اداره کې یو برخه د مدیریتي برخه هم کې اوسې هغه هم د خزینه لپاره په رقابت کې پریږدو او ګورو شپږ میاشتې یو کال دغه څخه کم ډیر چې آیا کولی سي کچیر ځای و خزینه په خپل اداره کې په کار ګمارم د مدیر په حیث هغه کې به څومره زما په دغه کاري ټیم کې به بدلون راسي یا هم زما په دغه کاري مسله کې بدلون راسي کوم مثبت بدلون راغی که بلګه کې د لسی الله هم پرمختګ ورکړي او نور ته هم دغه یو بیلګه وسیڅې په دغه اداره کې چې خزینه وي د مدیریت په څوکۍ ناست دي او هله دنده ساتره سوی مثبت ګمونه او چت سوی دي هم باید فرصت برابر سي هم باید به هم زمونږ خويندې زمونږ مایندې لا هم پرمختګ وکړي یوازې په دولسم ټولګي یوازې په څولسم یوازې په لسانس حتی ماستری باندې باید اکتفا ونه کړي ذکر وکړي پرمختګ وکړي ځکه ټکنالوژي ورځ تر بلې پرمختګ په حالت کې ده.
بله غواړم پوښتنه چې د خصوصي ادارو ماتاسو ادارې دولتي ادارو کې ډېر استاد زمينه مساعده شوی چې مېرمنې کار تر شیو کار وکړي ځکه ځکه چې موجود نو خصوصي ادارې څونه مقدمه و د مېرمنو لپاره د لپاره چې وکړي شي دولتي ادارو کې کار وکړي ځکه ظرف جوړونه متصل خصوصي سکتور څخه پیل کړه.
بله پرته له شکه همغه د ستونزې غلطه ده شکل چې دولتي ادارو کې یو پوسټ د اعلان لپاره خدل کېږي نو شرط دا وي چې باید کاري تجربه ولري. کاري تجربه راز کله چې څوک خوانځي یا پانتون خلاص کړی وسی او خپل هغه سند اخیستی دي یو دولتي ادارې ته هغه نو خپل تجربه کوم ځنه ترلاسه کړي. خصوصي سکتور یو ښه بیلګه سولت ځوانان ځکه چې خصوصي سکتور اکثرا هڅه کوي چې ظرفیت په لیدو یو ځوان یا پیغله په کار وکړي او هغه ته دغه هغه څخه ګټه واخلي. همغه د سدای دی لامل کیږي چې هغه د دې ترڅنګ کار کوي نو یو تجربه هم لاسته راوړي. کله چې دولت سکتور ته څوک مراجعه وکړي دغه سند د دغه دوه کلان یا دغه څخه ډیر یو کم د خصوصي سکتور کې کار کولی وسی د دې لامل کیږي چې په دولتي سکتورونو کې هم ښځو ته ونډه ورکړل شي.
د کار په اړه د یو ستونزه زموږ په ټولنه کې البته د خصوصي سکتور برخه کې ده چې کاری چاپیریال ډیر باثباته نه وي، ځکه ډیر کله ځوانان کله چې کار کوي یو چیرته ځانګړې توګه میرمنې او یو ځای ته رسیږي، بیا وروسته دغه کاري ثبات په دې معنا چې دا دوی بیا د وظیفې نه شړل کیږي یا هغه اداره منحل کیږي، دغه کاري ثبات ته د رسیدو لپاره یا د ستونزه چې موږ د دې لپاره چې موږ دا ستونزه حل کړې وي چې موږ وکړی شو، په ډیر لنډ توګه راته ووایي چې څنګه کولی شو موږ دغه کاري ثبات رامنځته کړو او میرمنې د تل لپاره په کار کې ولرو.
دلته بیا خبره ټوله راګرځي دغه خصوصي سکتور مالکینو ته، او ځکه چې دوی اکثرا کوم حتی دا هم وایي چې کله چې یو بس خلاصېږي یا هغه بدل منځ لاړ شي نو دوی یې د ځینو په خبره زور په خزینه ورسي، ځکه وایي چې د خپل غږ نه سي اوچتول. حالانکه باید داسې ونه اوسي، کله چې موږ یو څوک په دنده ګمارو له حداقل هغه مره وخت مو چې قرارداد ورسره امضا کړی تر هغه وخت باید دوی ته وخت ورکړل شي.
ډېر زیاته مننه تاسو د حضور نه په خبرونه کې شنونده های عزیز ای بود برنامه هفته شکست سکوت. تا برنامه و هفته دیگر خداوند یار و یاورتان.